تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. دا مهال په پیښور کې د سهار 10:00 په کابل کې 9:30 بجې دی. په دې خبرونه کې زه پامیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د کوارټ پولیسو د طالبانو یو مهم قومندان نیولو دعوا کړې ده. ناټو مشر وایي افغان ځواکونو ثابته کړې چې خپل هیواد ساتلی شي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی چې نړیوال د شام پر اوربند سلا شوي دي. بشپړ خبرونه. د کوارټ پولیسو د وسلوالو یو مهم قومندان نیولو دعوا کړې ده. د ښار پولیسو وایند فضل نعیم تیر ماښام مشال راډیو ته ویل د دلاور په نوم قومندان یې د کوارټ په کیډی سیمه کې پر یوه کور د چاپې پر وخت ونیوه. د زیاتوي چې نیول شوی کس د تحریک طالبان پاکستان د رادمخیل برخې قومندان دی چې پر ضد یې یو شمېر مقدمې درجې وي. تحریک طالبان پاکستان په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د ترهګرۍ په تور د 1200 مشکوک کسانو مرګ سزاګانو منظوري ورکړې ده. د پوځ عامه اړیکو دفتر ISPR 13 ورځ په یو بیان کې وویل پر دې کسانو د ترهګرۍ یو شمېر تورونه اثبات شوي دي چې پکې په 2012 زیږیز کال کې د بنو زندان ماتولو، پر امنیتي ځواکونو، قانون عملي کوونکو ادارو او ولسي وګړو د بریدونو تورونه شامل دي. بیان وایي دې کسانو ته پوځي عدالتونو د مرګ سزاګانې اورولې وي. بیان د دې کسانو نومونه محمد عربي، رفیع الله، قاری آصف محمود، شاولی، محمد زیشان، ناصر خان، شوکت علی، امداد الله، محمد عمر، صابر شاه، خاندان او انور علی خودلی دی. او ادعا کوي چې دوی له تحریک طالبان پاکستان، سپاهی صحابه پاکستان او القاعده سره تړاو درلود. په آزادانه ډول د پوځ د دې دعوو پخلی نشي کېدی. د هنګو ضلع تور وړی اوسیدونکو غوښتنه کړې چې د سیمې سکول دی له پاکستاني او امنیتي سرتیرو خالي کړل شي. د سیمې یو اوسیدونکي همدرد او رگزی تیره ورځ مشال راډیو ته ویل امنیتي سرتیرو ته د متبادل ځای پیدا کړل شي ځکه چې د سیمې ماشومان له زده کړو بې برخې پاتې دي.
مو سیکورټی فورسز او اعلی حکامونه دا مطالبه کوو چې کدا سکول د بچای د پاره د تعلیمي صورتحال د پاره خالی شي او د دو آرمی او د سیکورټی فورسز د پاره یو د متبادل ځای انتخاب وشي. دا به ډیره ښه خبره.
د پاکستان امنیتي سرتیری له 2014 زیږیز کال راهیسې د تور وړۍ په ښوونځي کې میشت دي او د سکول مشر وایي ماشومان اوس په ځنو نورو ودانیو کې زده کړې ترلاسه کوي. د هنګو انتظامي یا امنیتي ځواکونو د سیمې اوسیدونکو غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان پلاننګ او پرمختیا وزیر احسن اقبال وایي هیواد د افغانستان تعلیم، روغتیا او بیخپنا یا انفراستراکچر برخو لپاره د 500 میلیونه ډالرو ارزښت لرونکي پروژې پیل کړي دي. نوموړي تیره ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان پارلماني استازو، پوهانو او مدني ټولنو غړو یو پلاوي ته په وینا کې وویل پاکستان دا مهال افغان زده کوونکو ته 3000 سکالرشپونه یا بورسونه ورکوي چې د هغه هیواد په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې ترلاسه کړي. حسن اقبال زیاته کړه چې د چین پاکستان اقتصادي لار پروژه به نه یوازې د سیمې اقتصادي حالت ښه کړي بلکې د سیمې اوسیدونکي به هم یو بل ته نږدې کړي. د ناټو مشر یان ستولتنبرګ وایي پر ننګونو سربیره د افغان امنیتي ځواکونو ثبات کړي چې مسلکي دي او د خپل هیواد امنیت ټینګولی شي. نوموړي تیر مازیګر په برسلز کې د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته خبریالانو ته ویل ښایي روان کال هم په افغانستان کې تاوتریخوالی دوام ولري.
Security forces have also
د افغانستان امنیتي ځواکونو ډیر پرمختګ کړی او ثابت کړی چې د امنیت ټینګولو توان لري. مسلکي دی او کولای شي د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو حمله ته ځواب ورکړي. موږ فکر نه کوو چې دا آسان کار دی. که واقعیت وکړل شي نو داسې بریښي چې په 2014 میلادي کال کې به هم تشدد او جګړه دوام ولري.
ستولتنبرګ زیاته کړه د افغان ځواکونو روزنې او ملاتړ ته به دوام ورکوي. اوس مهال په افغانستان کې د ناټو او امریکا له 14,000 څخه زیات سرتیري میشت دي. د امریکا پوځ وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد حمله په بیساري ډول زیاتې کړې دي. په افغانستان کې د امریکا او نړیوال ځواکونو ویاند جنرال ویلسن شوفنر تیره ورځ خبریالانو ته ویل پر اسلامي دولت ډلې یې فشار زخت زیات کړی دی او په تیرو درو اونیو کې یې په ننګرهار کې هم بریدونه زیات کړي دي. د دا روښانه نه کړه چې څومره بریدونه یې کړي، خو ادعا یې وکړه چې په ننګرهار کې اسلامي دولت ډلې ته ضربه ورکړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په میونخ کې د امنیتی نړیوالې غونډې ته وینا کوي. د ولسمشر له دفتره بیګا په خپور شوي بیان کې راغلی اشرف غنی به د نړیوالې غونډې په څنډو کې د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره وویني او د افغانستان امنیت په اړه به ورته معلومات ورکړي. بیان زیاتوي له نوموړي سره د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر هم د جرمني په دوه ورځني سفر دي. ټاکل شوی چې د میونخ په نړیوال امنیتی کانفرانس کې د شام جګړه، د کډوالو بحران او د اروپا په ختیځ کې د روسیې مداخلت د ایجنډې مهمې برخې وي. سګنۍ میونخ امنیتی کانفرانس پر داسې وخت کېږي چې ښایي اروپا او نړۍ په لسیزو کې د ننګونو له تر ټولو ویرونکې لړۍ سره مخامخ دي. تر غونډې مخکې خپور شوی یو رپورټ د هیوادونو یو تت انځور وړاندې کوي چې یو بل سره تړلو یو لړ مشکلاتو هوارولو هڅې کوي. رپورټ وایي د نړیوال نظم ساتونکي ځواکمن هیوادونه له لویو لویو بحرانونو سره مخامخ دي چې کله کله یې په چاره نه پوهیږي. د میونخ کلنۍ غونډه به له ننه د اتوار یا یکشنبې تر ورځې روانه وي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری اعلان کړی چې له نړیوالو سره په شام کې پر اوربند سلا شوی چې د یوې اونۍ په موده کې به پیل شي. نوموړي تېر ماښام په میونخ کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف او د اروپایي ټولنې او هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره تر غونډې وروسته ویل دوی په ټول شام کې د مخالفتونو پای ته په رسولو سلا شوي دي. د وویل د شام ملاتړ ډلې په نوم د نړۍ او په منځني ختیځ کې د سیمه ییزو ځواکمنو هیوادونو دې ډلې مشران پر دې هم سره سلا شول چې سمدستي به په شام کې بشري مرستې ګړندۍ کړي او پراخه کړي. دوی ویل ټولې خواوې سلا شوي دي چې ژر تر ژره د شام سولې لپاره د جنیوا خبرې بیا پیل کړي. کیری ویل دا اوربند د اسلامي دولت او نصره جبهې پر ډلو نه عملي کیږي. تاسو مشال رادیو ته وګیاست. د کوارټ پولیسو د طالبانو یو مهم قومندان نیولو داوه کړي. د هنګو تور وړې وسیدونکو غوښتنه کړې چې د سکول ودانی د امنیتي سرتیرو خالی کړل شي. د خیبر پښتونخوا له وزیر یو ځل بیا ادعا کړې چې چین پاکستان اقتصادي لار له پښتونخوا نه تیریږي. د قبایلي سیمې خیبر کم شلمان اوسیدونکو وایي د سیمې 90% نجونه زده کړې غواړي خو زمینه ورته نه ده برابره.
په سلو کې 90% جنکو شوق لري چې سکول له لاړې شي خو چې سکول کې څه نشته نو څه به وکړي.
د پاکستان سوپر لیگ کرکټ سیالیو په اړه رپورټ لرو. او پر روښانه مستقبل خبرونه کې مو د زده کوونکو د خوښي مضمونونو لوستو موضوع څېړل. مشال رادیو سره اوسې. د کوارټ پولیسو د تحریک طالبان پاکستان یو مهم قومندان نیولو داوه کړې. د ښار پولیسو ویاند فضل نعیم تیر ماښام مشال راډیو ته د دلاور په نوم قومندان د کوارټ په کیډي سیمه کې پر یو کور د چاپی پر وخت ونیو. پر دې موضوع مې د طارق اورگزی سره خبرې کړې دي، هغه راته معلومات راکړي.
د زیارت په مخام د کوهار پولیسو چې کوم ویان دی فضل نعیم هغه مشال لړو ته ویل د لور نوم دغه کمانډر چې په کیډي کې یو کور د امنیتي ځواکونو لخوا په د کور باندې چپه وهل شوله او کمانډر چې دی اونیولو او دنه وسله هم برامد شوې ده. د فضل نعیم په خبره چې د اورګزو سیمې دغه کمانډر چې مفتي په نوم پېژندل کېږي د تحریک طالبان پاکستان د ردمخیل وسلوالې ډلې سره تعلق لري. فضل نعیم وایي چې دغه کس په مختلفو جرمونو کې پولیسو ته مطلوب وو او په ضد مقدمه هم درج دي او حکومت د سر قیمت 10,00,000 روپۍ مقرر کړی دی. او فضل نعیم چې دا خبره مشال لیډیو ته وکړله هغه معلومات په اساس نیول شوی دغه کمانډر نامعلومې سیمې ته رسولی دی او نه تفتیش روان دی خو وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي.
دا مشال ریډیو ده.
د هنګو ضلع د تور وړې اوسیدونکو وایي له اوږدې مودې راهیسې د سیمې په سکول کې پاکستاني امنیتي سرتیر پراته دي چې له کبله یې د زده کوونکو تعلیم اغېزمن شوی دی. دوی وایي پوځیانو په سیمه کې امنیتي حالت ښه کړی خو ورڅخه غوښتنه کوي چې سکول دې خالي کړي ځکه چې د دوی ماشومان له تعلیمه بې برخې کېږي. د سکول پرنسپل وایي په یو بل ځای کې یې د زده کوونکو لپاره د متبادل انتظام کړی خو هغه کافي نه دی. د پاکستان امنیتی ادارو یا د هنګو انتظامی د سیمو اوسیدونکو غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي. طارق اورگزی معلومات راکوي.
په ضلع هنګو کې د تور اوړي ځای خلک د حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د سیالو طالب چې کم سرکاري سکول دی هغه د امنیتي ځواکونو نه خالی کړي او زرته زره د پکې سبقونه شروع کړي شي. همدر دورغزیا په نوم یو ځای کس مشال لوډیو ته وایي کله نه امنیتي ځواکونه سرکاري سکول ته ورغلي دي نو د هغې راهیسې په سکول کې ماشومانو ته سبقونه نه ښودل کېږي او سکول بند پروت دی.
علاقې ته د هغو رتنې سره امن و امان کوم صورتحال دغه ډېر بهتر شوه. خودي سره سره مو سیکورټي فورسز او اعلی حکامونه دا مطالبه کوو چې کدا سکول دی چای دی پارا دی تعلیمی صورتحال دی پارا خلیشی او دی دو آرمی او دی سیکورٹی فورسز دی پارا یو دی متبادل زوی انتخاب وسی دا بڑے رخا خبری
پتو راوڑی کی تر لسم جماعتا پورے دل وڑوز دکڑو دا غیوازانے سرکاری سکول دے چپکی دا دریو ساونا زیاد ماشومانز دا کون کی سبکو نوائی اید رحمان اید پناما یو بل زائی کس مشال لڈیو توائی دا سیمی اکثر خلق غریبان دی او دمرا وسن لری چخپل ماشومان دل وڑوز دکڑو لپارا نور سیمو تا واسطوی
دی کی دا سی خلق شتو دی سا ہوگو سرمایدار خلق دی اگو بارو بار تلیمونو تا چی کنا نو بازی خلق دا سی طبقه سا غریبه طبقه هغه بار ته دا وسنه لري چې هغه شي نو څوکم دی مو دی غریبه طبقه هغه تعلیم نو وځي
تور وړي د ټل تحصیل هغه سیمه ده چې پولې د منځني کورمې سره لګیدلې ده چېرته کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د 2009 کال راهیسې روان دی. د سکول پرنسپال محمد انشا مشال لوډیو ته وایي مونږ هڅې روانې کړې دي چې ځواکونه وبسو او په سکول کې یو ځلې بیا تعلیمي هلې ځلې شروع کړو. ضلع هنګو او پکورما کې یو شمېر داسې نورې تعلیمي ادارې دي چې په هغو کې هم د کالونو راهیسې امنیتي ځواکونه استوګن دي. طارق ورغزه مشال رادیو.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک یو ځل بیا پر وفاقي حکومت تور پورې کړی دی چې د چین پاکستان اقتصادي لار له هغې صوبې نه تیریږي. دا خبره نوموړي تېر ورځ د پېښور خبریالانو په مرکز کې یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. تر غونډې وروسته خټک مشال راډیو ته ویل ده ته په پاکستان کې د چین سفیر ویلي چې اقتصادي لار له پښتونخوا نه تیریږي. د نامنې په اړه د وویل لومړی باید په ټول پاکستان کې د سخت دریځې او ترهګرۍ بنیاد ړنګ کړل شي، یوازې په هغه صورت کې به امنیت ټینګیږي. اسلام آباد د اعلی وزیر څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. خالد خان معلومات راکوي.
دا زیارت پورس پیخور پریس کلب کې یو دستوری ته د وینا په محل دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې وفاقي حکومت د پختونخوا صوبه د چین پاکستان اقتصادي رادارې په حق له دوکه کې ساتلې دي، ځکه چې پاکستان کې د چین سفیر دته ویل دي دا پختونخوا صوبې نه تیرودونکو مغربي لار د رادارې ایسه نه ده. دا پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مشال ریډیو ته وویل د دوی حکومت په یو ځل بیا د خبره وفاقي حکومت سره اوچت وی او کچری مغربی لار د چین پاکستان اقتصادي رادارې برخه نوي نو صوبای حکومت په بیا خپل تګلارا جوړوي.
چاینا بیسټرن مسلزم له شوما اور کے پی اوس راغلو نا غنما دا سوالو کو چاہے دا ویسٹرن روٹ دی سدا واغه وچ دی دا ایسن دا مای دی سای جوړول شي نغه وی دی کہ ما کان سے دا تاسو حکومتونو خپل کی خبر هغه ته مون سر انفارمیشن اور کړه باقی فیڈرل گورنمنٹ سره مون دا خبره بټی کپ کو کہ دا ایسن دا بیا مون سره دروغ ولي وي او کہ دروغ وي ان شاء الله دا صبح بیا خلاف را را پاسی او مون وخت پیا کفلو.
په صبح کې د سکولونو کالجونو او پوهنتونونو د تحفظ لپاره د صوبایي حکومت د ګامونو په حق له وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې اول به دوی د هیواد نه ترخګری په مکمل توګه ختموي او بیا به سکولونو او هارونو ته تحفظ ورکوي.
اصلي خبره ده چې هغه بنیاد ختمونده ته دلته خپل ښار نشم سیف کولی، کاغذ ما روډ سیف نی، ما تورخم بارډر سیف نی، سیکورٹی نی، دا ټول خبرې ما غوړ آرمی چیف سره کړی دی. په غیبان اقدام خلو اول چې مل سیف شي بیا خاری سیف کیږي. دا مل سیف کېدو نه باندې آرمی لګیا ده. خاریو د پاره مونږه پولیس فورس دی، هغه خپل کار کوي. هر سکول ته خو مونږه پولیس نشو ور کولای.
دا خیبر پختونخوا احتسابي کمیشن قانون کې د بدلون او د دغه کمیشن د مشر د استعفا په حق له د پختونخوا وزیر اعلی وویل چې دغه بدلون دوی د احتساب عمل کې د خواري د پاره کړی دی او د چاپتلو یا مستعفی کېدو باندې دغه نظام اغیزمن کیږي.
او دا زموږ سره اختیار دی چې هغه غلطیانی دي هغه مونږ ټیکو مونږ چا نه اختیار نه دی غوسته. اختیار هغه احتساب کمیشن او ڈی جی سره شو جوائنٹ ایتم فیصلہ اور کہ جوائنٹ فیصلہ بکاو یو فیصلہ سرو چکلا فائنل کیس راشی دا وہ کسان بکینی احتساب کمشنر میں ہمارا ڈی جی دہی بہ فیصلہ کہی چ آیا دا ایف آئی آر کے تبدیل کو کنا دا کیس چ کم دے دی کہ اس ضرورت نشتا فائل کو.
په دستور کې د پیښور پریس کلب نوې منتخب شوی صدر ستر سیکاتر او نور د کابینې غړو سوګند پورته کړو څوک چې د دې کال په لومړۍ میاشت کې منتخب شوی دی. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
د خیبر کم شلمان اوسیدونکو وایي د سیمه شاوخوا 90% نجونه غواړي چې تعلیم ترلاسه کړي، خو د سکولونو حالت خرابوالي او د استادانو نشټوالي له کبله په کور ناستې دي. دوی له مشال راډیو سره په خبرو کې ویلي یوازې د نجونو سکولونه نه، بلکې د هلکانو په سکولونو کې هم استادان نشته یا نه ورځي، او همدارس په سکولونو کې نه لیبارټري شته، نه پکې د کمپیوټر زده کولو او کارولو اسانتیا. دوی وایي سیمه یې زخت او وروسته پاتې ده او د خپلو بچیو راتلونکي ته اندېښمن دي. فرهاد شینوار معلومات راکوي.
د خیبر جنسی لری پرتی سیمه کم شلمان خلق وای چې په سیمه کې د سرکاري سکولونو حالت ښه نه دی، او په زیاتره سکولونو کې د استادانو کمی دی او نورې اسانتیاوې هم پکې نشته. په دې حکله د کم شلمان یو مشر شیر حیدر مشال ریډیو ته وای
که های سکول دی لکانو امران پروتای بالکل یو کندر نوما سایت جوړ دی، نه پکې استاد ته وای موجوده. زموږ ټوټل 17-18 استادان دي، په دې کې دوه استادان سیټي دوه سره سیټي نشتاوی دوه سره چیټی نشتاوی یو ڈی ایم دی یو پیشیمان دی دغه به کنسای اشتلای او راضی تن هغه نه به خلک اخلي او استادو پر سکول درانه غم نه سکول ولید تعلیم اول شاله تعلیم رڑان از ما په لکه کې تعلیم نشتاوی او سلام سو غور نه غواړي سکولونه کې نن سبا په دې جدید دور کې لیبرټی به کار دی لیبرټی ما په سکول کې نشتاوی کمپیوټر سیستم ما په سکول کې نشتا
د سیمه او تن شوکت بیا وای چې په جنکو سکولونو کې هم ډېری نیمګړتیا وې دي.
مونږ په کم شلمان کې چلور سکولونه دي جنکو دي خو اسے برائنام دی په یو سکول کې خو نه وستاز شتا او نه چشتا یو کلی جنکای تقریبا 55 کسه جنکای راځي خو وسه پر او تچا یو کتابون نه دی ویل جنکای تقریبا په سلو کې 90% چای کنه هغه د جنکو شوق دی چې سکول لاړی شي او چې سکول کې څنګه شنه ته بو کی
د کم شلمان یو بل مشر ګل اصغر وای
استادان غواړو تعلیم غواړو چې څنګه بچیم سپیران شي پټیکل جوړ شي ډیپټی جوړ شي تاجدار جوړ شي بابو جوړ شي کنه ډاکټر انجینیر یا شپ نشته به شي جوړیږي دا تعلیم نه جوړیږي نه چې تعلیم نه ما څوک ورته کوي نه منګه په پښتنو کې په جنسي کې شلمان خل د ټولو نه اخیری دی ولی چې ټول خلکو له پښتنو نه وسته پراته
د خیبر جنسي کم شلمان د سرکاري سکولونو د ناسم حالت په حق لمشکله په فاټا سیکټریټ کې د قبایلی سیمو د تعلیم څانګې ډیپټي ډایریکټر سعد الله جان سره خبرې وشوې. نو دوی وویل
په دغه باندې کار لګیا دی کنه نو یو د پرهالې ځلې روانې دی او کوشش دا کوي چې استادان د متاج د کالجان د سکول چې څومره دا فنکشنل شي څومره استادان یې غادي یو کلاس 4 ابسنت یې غادي هر ټول غیر وړي دي څومره کمی وی اپورا شي
د خیبر جنسي کم شلمان او لو شلمان د لوړګي بازار نه په خواوشا 1.5 کیلومتر فاصله باندې پرتی سیمې دي او خلک یې غوښتنه کوي چې باید د سرکاري سکولونو حالي واخیستل شي او ټولې نیمګړتیاوې دې پکې پوره کړي شي. فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر جنسي
د ځوانانو غږ.
کالج چرته لاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکاره
موږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم پګیږو.
د اسرار العالم مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.
په 2010 زیږدیز کال کې اوریدونکو او په خیده پاکستان انګریزي ژبه د نیشن ورځپاڼه په یو لیکنه کې وای د پاکستان پوځ امریکو دفتر ایس پی آر په خپل بیانونو کې ادعا کوي چې ګڼ وسلوالي وژلي په عملیاتو کې د هغوی پټنځایونه ډک کړي او د وسلوالو پر ضد بریاوې ترلاسه کړي دي. لیکنه وایي دا داسې معلومات دي چې د کروالي پخلی یې نشي کېدای. لیکنه پوښتنه کوي چې پوځ چې د سلګونو وسلوالو نیولو دعوه کوي نو هغه یې چیرې ساتلی دي؟ همداراز د وژل شوي وسلوالو مړی چرته دي او هغوی چیرې وژل شوي دي؟ هارون باچا د لیکنې لنډیز اوروي.
د دی نیشن ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان د عامالی کوڅانګه آی ایس پی آر په خپلو خبر پاڼو کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عزب نومي عملیاتو په ترڅ کې د زرګونو وسلوالو د وژلو او نیولو او د سوونو په شمیر کې د هغوی د پټنځایونو د لمنځه وړلو ادعاوې کوي. یاد اداره همداراز د پوځ د سلګونو سرتیرو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبره هم کوي. آی ایس پی آر د دې رسمي معلوماتو د خپرولو پر مهال دا شعار هم ورکوي چې له مثبته سوچ سره اوسېږئ ډېر زر ښې ورځې را روانې دي. خو په لیکنه کې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د نامنۍ پیښو لړۍ تیزېدو ته په کتو سره ویل شوي، آی ایس پی آر د هغې هیواد وګړو ته باید دا ووایي چې نورو تر وروستي بریدونو کېدلو ته هم تیار واوسېږئ. د لیکنې تر مخه د پوځ دغه اداره په پاکستان کې د اوسېدونکو په اړه داسې فکر کوي چې ګنې هغوی ړانده او یا هم لیونی دي او یا بیا دواړه دي. لیکنه وړاندې وایي د پوځ ویان په خپلو اعلامیو کې د روانو عملیاتو په اړه داسې معلومات ورکوي چې په کرتوب یې یقین کولو ته څوک زړه نشي ښه کولی. کله چې پوځ وایي چې عملیات روان دي او درې یا څلور زره وسلوال پکې وژل شوي دي، دوی آیا دا هم ویلی شي چې پوځ څنګه دعوه کولی شي چې وژل شوي کسان وسلوال وو؟ دا سیمې چرته دي چې ګڼ شمېر وسلوال پکې وژل کېږي او دا هم چې تر وژلو وروسته د وسلوالو له جسدونو سره څه کوي؟ پر دې سربېره پوس چې د 21,000 وسلوالو د نیولو ادعا کوي، هغوی له کومو سیمو څخه نیولې دي او چیرته یې ساتي؟ لیکن وایي د دې لپاره چې له پوځ څخه پوښتنه نشي کېدی، د دغو دعوو دروغ رښتیا معلومول یو ستونزمن کار دی. پوځ پر دې خوشحالیږي چې ملي ترانې جوړې او د پاکستان پر ټي وي چینلونو یې خپرې کړي. لیکن زیاتوي د پوځ ویان منلی چې وسلوالو حکومتي ادارو ته په 400 کې پر باچا خان پوهنتون د برید دړکې ورکړې وې، خو دا چې د هیواد امنیتي ادارې ته دغه حملې په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
له هارون باچا مو د مقالې مهمې برخې اورېدې. د امریکا دفاع وزیر اشټن کارټر وایي د ناټو غړو هیوادونو په یوه خوله د اسلامي دولت ډلې پر ضد مبارزې پلان ملاتړ کړی دی. خو نوموړي تېر مازدیګر په برسلس کې د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیرانو غونډې ته په وینا کې وویل د اسلامي دولت ډلې پر ضد به مبارزې ته دوام ورکوي او داسې پلان یې جوړ کړی چې له عراق او شامه د دې ډلې ریښې وایستل شي. د کارټر د وینا مهمې برخې د فرشتې جلالزی په رپورټ کې.
د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په افغانستان کې د امنیتي وضعیت ستونزو ته په اشاره وویل چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو د امنیت ټینګولو ټول مسؤلیت اخیستی دی او ناټو به د روزنیزو پروګرامونو له لارې ملاتړ ته دوام ورکړي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل زما په نظر د افغانستان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه د امنیت له پلوه د ستونزمن وضعیت سره مخامخ دي. ناټو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسولی، خو موږ به د هغوی د روزنې مشورې او مرستي پروګرامونه جاری وساتو. د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه په بشپړ ډول په خپل هیواد کې د امنیت ټینګولو مسؤلیت لري. اوس مهال په افغانستان کې د امریکا او ناټو دیار لزر عسکر میشتي چې نظراته سوی امریکایي او پاتې د ناټو د اروپایي غړو هیوادونو عسکر دي. د امریکا متحده ایالاتو پلان درلود چې د روان میلادي کال تر پایه د خپل عسکرو شمیر زرو تنو ته راکم کړي، خو په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي لامل ولسمشر اوباما پریکړه وکړه چې لږ تر لږه 15,000 عسکر به د 2018 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې پاتې وي. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونو څرګنده کړي چې پرمختګ یې کړی، مسلکي دي او د وسلوالو طالبانو په وړاندې د خپل هیواد د امنیت ټینګولو قابلیت لري. د افغانستان امنیتي ځواکونو پرمختګ کړی او ثابته یې کړه چې د امنیت ټینګولو توان لري، مسلکي دي او کولای شي د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو حملو ته ځواب ورکړي. موږ فکر نه کوو چې دا اسان کار دی. که واقعیت ته وکتل شي نو داسې برېښي چې په 2018 میلادي کال کې به هم تشدد او جګړه دوام ولري. ستونزې به وي، خو موږ د افغانستان پر امنیتي ځواکونو باور لرو. د ناټو غړي هیوادونه به را روان دوبۍ په وارسا کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي.
له فرشتې جلالزی مو د مقالې د رپورټ اورېده. ډیلی بیس لیکي په افغانستان کې د پیر آغا په نوم یو وسلوال قومندان د خپلو ظالمانه کړنو لپاره نوم پیدا کړی دی. ورځپاڼه لیکي په هغه هیواد کې پخوا د طالبانو یو مشر ملا داد الله له هغو وسلوالو وو چې په بېرحمۍ به یې خلک وژل چې بیا وروسته د امریکایي ځواکونو په یوه برید کې وژل شو. په لیکنه کې راغلي اوس د ملا داد الله ځای پیر آغا اخیستی دی. د لیکنې مهمې برخې ملیحا میرزاده اوروي.
ډیلی بیسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې یو شمیر وسلوال د خپل ظلم لپاره پیژندل کیږي. ورځپاڼه د ملا داد الله ذکر کولو سره وایي چې په 1990 کې د یو سخت وسلوال په توګه مشهور و. هغه به غونډ کلي سوځول او واړه ماشومان له وژلو نه به هم نه پشا کېدو. همدغه وجه وه چې د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر دې له ځان نه بیل کړ. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د 11 سپتمبر 2001 کال د امریکایي حملې پس داد الله یو وار بیا مخې ته راغلو. په 2008 کال کې هغه په عراق کې د ابو موساب الزرقاوی په نقشې قدم له خلکو نه سرونه پرې کول شروع کړل. مولا داد الله په 2008 کال کې د امریکا استخباراتي ادارې په مشرۍ کاروایی کې وژل شو. خو د رسپانې په خبره د داد الله په شان په ظالمانه روش کې د افغان طالبانو کمانډر پیراغا نومې وسلوال مخې ته راغلی دی. رسپانه لیکي هغه د طرحې او ظلم علامت ګرځېدلې دی چې خپل مخالفین او تنقید کوونکي په نښه کوي. رسپانه زیاتوي پیراغا د ملا منصور لخوا په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د طالبانو د ځواک مشر ټاکل شوی دی. رسپانه لیکي پیراغا تیر کال په زابل ولایت کې د ملا داد الله ټوله کورنۍ ووژله. په دې کې د ملا داد الله کشر ورور هم شامل وو. رسپانه د یو افغان سپینګیري د خولې لیکي چې الله له ظلم کوونکو نه بدل اخلي چې ظالم هم پر ظالم وژني. داغه په خبره چا به دا سوچ نه وکړي چې د داد الله کورنۍ به د پیراغا په لاس ووژل شي. یو بل ځای مشر چې د خپل کېد شوي ورور د خلاصولو لپاره له پیراغا سره سو واري لیدلی وو وایي چې په 18 کاله عمر کې یو داسې خوفناک تن نه لیدلی. داغه په خبره دی ظاهرا یو انسان ښکاري خو دننه یو خطرناک ځناور دی. داغه په خبره د اتو نه 12 کالو په عمر کې ماشومان او د سپینګیرو لاسونه په زنجیرونو تړلی وو او ټرک ته غورځول. یو بل تن د نوم نه خودو په شرط رسپانې ته ویلي چې ټول کلیوال یې پیراغا گرفتار کړي وو ځکه چې د ملا داد الله ورور هلته یوه شپه تیره کړې وه. داغه په خبره دوی په یخه شپه وهل ټکول شوي وو او بې عزتي یې شوې وه.
د لیکنې مهمې برخې مو له ملیحې امیرزاده اورېدې. اوریدونکو د پاکستان سپر لیگ کرکټ سیالیو په لړ کې تیر ورځ د پېښور زلمی لوبډلې د کراچۍ کینګز هغې ته ماتې ورکړه. د پاکستان سپر لیگ په نوم د کرکټ سیالۍ په دوبۍ کې روانې دي چې پایلوبه به یې د روانې میاشت پر 23 کېږي. د تیرو شویو سیالیو حال د دې ډول لوبو پر ارزښت او د ځوانانو لوبغاړو د دې ګټو په اړه د اسرار عالم رپورټ اورو چې د پرونۍ سیالۍ په غږ پیلېږي.
په دوبۍ او شارجه کې روان د پاکستان سپر لیگ په لسم میچ کې پرون پېښور زلمی کراچی کینګز ته په 3 رنزونو ماتې ورکړه. پرون پېښور زلمی ټاس وګټلو لومړی د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. محمد حفیظ او تمیم اقبال اوپننګ ته وتل. محمد حفیظ په 15 بالونو د 3 چکو او 2 چکو په مرسته 95 رنزونه جوړ کړل. تمیم اقبال 10، کامران اکمل 10، شاهد افریدی 11 او ډیرل سامی 13 رنزونه جوړ کړل. پرون په شارجه کې تر سره شوې د غلوبه کې د کراچی کینګز لخوا آرس بوپارا تر ټولو زیاتې وکټې واخیستې. نوموړي 10 رنزونه ورکړل او 2 وکټې یې غورځولې. محمد عامر او سهیل تنویر یو وکټ واخیست. د پېښور زلمی لخوا د 102 رنزونو په جواب کې د کراچی کینګز بیټنګ که څه هم په شروع کې ښه نه وو او یوازې په 28 رنزونو یې 3 وکټې وغورځېدې، خو د لوبې په اخره کې سهیل تنویر او بوپارا دومره شاندار بیټنګ وکړو چې یو وخت کې داسې ښکارېده چې پېښور زلمی ډله به له ماتې سره مخ کړي، خو وهاب ریاض او سامی دومره زبردست بالینګ وکړو چې نه یې د رنزونو مخه ونیوله بلکې وکټې یې هم وغورځولې. او همداراز د میچ په اخره کې کراچی کینګز ته په یو بال 4 رنزونه کول وو خو بریالی نه شو. په پاکستان سپر لیگ کې تر دې دمه 10 میچونه شوي دي چې پېښور زلمی او کوټه ګلیډیټرز کې هر یوې لوبډلې په 4 میچونو کې 3 ګټلې او دواړه لوبډلې په شپږ پوینټونو سره په لومړي نمبر دي. کراچی کینګز په 4 میچونو کې 3 بیللې او یو یې ګټلې او 2 پوینټونه لري. همدارس پرون پورې اسلام آباد یونایټډ 4 پوینټونه درلودل. د لوبډلې په 4 کې 2 میچونه ګټلې دي او 2 یې بیللې دي. لاهور کلندرز پرون پورې په 4 میچونو کې یوازې یو میچ ګټلې وو او 2 پوینټونه یې درلودل. په پېښور کې د سپورټس رپورټر اجاز احمد وای د سپر لیگ ټورنمنت سره به په پاکستان کې ځای یا ډومیسټک کرکټ ته ډېره وده ترلاسه شي.
پی ایس ایل سره به نه صرف کرکټ بلکې د پاکستان چې کوم سافټ ایم ایچ دی دا په ټوله دنیا کې بروخانه کیږي. یقینا راتلونکي ټایم کې به د دې ډېر مثبت اثرات دي زمونږ په پلیرانو باندې. ینګ اپ کمنګ ټیلنټډ پلیران دي نو هغه دونه هاي کمپټیشن ته لاړ چې هغه تبا هغه انټرنیشنل ایکسپوژر چې کوم هغه باندې بند او دینن هغه دروازه باغې ته کولاو شي.
همدار سرګندونی په پیښور کې د سپورټس یو بل رپورټر امیر نواب هم کوي، خو نو موړ وايي باید چې دا میچونه په پاکستان کې شوي وي.
کرکٹ چرته هم کېږي نو فائدہ خو به یقینا رسی او جونیئر کھلاڑیان او سینئر سره ڈریسنگ روم شیئر کوي نو یقینا چې هغه ته هم ایکسپیرینس کېږي او قطر کې سره او پاک صاحب کو ټورنمنٹ وشي نو یقینا چې فائدہ به رسی. خو دا خبره به ډیره زیاته خوا چې سم میچونه پاکستان کې شوی وي سکرچری سیکورټی ټایټ ریشیو وي او ډیر زیات خیال ساتل شوی وي نو یقینا چې پاکستان کې میچونه کېدای شي او موږ به هغه خبره بیا دنیا ته پیش کوله چې موږ خپل کرکٹ په پاکستان کې وکړو او چې موږ دنیا ته وایو چې موږ تاسو راشي او موږ سره زمن په ملکی کرکٹ کوي نو هغه منګا خپل کرکٹ بار وړو نو دا زمنګا چې کوم هغه دلیل نو دا ډیر کمزور شي.
د پاکستان سپر لیگ میچونه چې رواني میچ ته په څلورمه نیټه شروع شوی فائنل میچ به یې په 28 فروری وي.
د اسرار رپورت مورې د پیښور کې لسنیمه او په کابل کې لس بجې شوې د خبرونو لنډیز. د کوارټ پولیسو د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان نیولو دا وکړی. د خار پولیسو ویان فضل نعیم تیر ماښام مشال راډیو ته ویل د دلاور په نوم د قومندان یې تیر ورځ په کی ډی اے کې نیولی. د تحریک طالبان پاکستان په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د ترهګرۍ په تور د 12 مشکوک کسانو مرګ سزاګانو منظوري ورکړې ده. د پوځ عام اړیکو دفتر ایس پی آر تیر ورځ په یو بیان کې وویل پر دې کسانو د ترهګرۍ یو شمیر تورونه اثبات شوي دي. په آزادانه ډول د پوځ د دې دعوو پخلی نشي کېدای. د هنګو ضلع تور وړۍ اوسېدونکو غوښتنه کړې چې د سیمې سکول دې له پاکستاني او امنیتي سرتیرو خالي کړل شي. د هنګو انتظامی امنیتي ځواکونو د سیمې اوسېدونکو غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پلاننګ او پرمختیا وزیر حسن اقبال تیر ورځ ویل هیواد یې د افغانستان تعلیم روغتیا او بیخبنا یا انفراسټرکچر برخو لپاره د 1500 میلیونه امریکایي ډالرو ارزښت لرونکې پروژې پیل کړي دي. د ناټو مشر یان ستولتربرګ تیر ورځ ویل پر ننګونو سربیره افغان امنیتي ځواکونه ثبات کړي چې مسلکي دي او د خپل هیواد امنیت ټینګولی شي. د امریکا پوځ وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد حملې په بې ساري ډول زیاتې کړي دي. افغان روسمشر اشرف غنی نن په میونخ کې د امنیت نړیوالې غونډې ته وینا کوي. ټاکل شوی چې د میونخ په نړیوال کانفرانس کې د شام جګړه د کډوالو بحران او د اروپا په ختیځ کې د روسیې مداخلت د ایجنډې مهمې برخې وي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری اعلان وکړ چې له نړیوالو سره په شام کې پر اوربند سلا شوی دی چې د یوې اونۍ په موده کې به پیل شي. نوموړي تیر ماښام په میونخ کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف او د اروپایي ټولنې او هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره تر غونډې وروسته وویل دوی په ټول شام کې د مخالفتونو پای ته رسولو سلا شوي دي. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان پوځ مشر د کور کمانډرانو غونډې په موقع ویلي دي چې د ملک دننه د وسلوالو داسې همدرد موجود دي کوم چې وسلوالو ته پناه ورکوي او بهر ملکي ایجنسیانې وسلوالو ته فنډونه ورکوي. ادارې وایي پوځ ملک د ترهګرۍ نه پاکولو لپاره کمې کامیابیانې حاصلې کړي دي نو د هغې نه صرف په ملک کې دننه بلکې بهر ملکونو یې هم ستاینه کړې ده. ادارې مخکې لیکي شمالي وزیرستان کې اپریشن شروع کېدو نه پس وسلوال مختلفو علاقو ته وتښتېدل نو اوس به دا جنګ د وسلوالو په ټینسیونو خلاف کول وي. ادارې لیکي د ملک دننه کمې کاروایانی کیږي نو هغه کې هم د خواخوږو لاس وي. نو اوس په سیاسي او عسکري مشر ولیل ملک د ترهګرۍ نه بچ کولو لپاره په دوه محاذونو کار کول وي. یو د ملک دننه با سره خواخوږو مخنیوي او دویم د بهر ملکونو نه د فنډونو مخنیوي به کول وي. ادارې لیکي بل اړخ ته د ملک استخباراتي ادارې مشر د سینر د داخله چارو کمیټې ته بریفینګ ورکولو په وخت انکشاف کړی دی چې ملک کې د داعش نیټورک موجود دی د څه خلاف مؤثره کاروایی شوې ده. ادارې لیکي چې د ملک استخباراتي ادارو سره د ماهر خلکو کمی نشته خو اوس به دی له نور هم چمتووالی ښودل او دې سره سره د عسکري او سیول استخباراتي ادارو ترمنځ یو مضبوطه رابطه به هم جوړول وي. ادارې لیکي چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به په هر محاذ کار کول وي او په کار ده چې عالمان هم متحد شي چې کومې نظریاتي مسلې دي چې د هغې د لرې کولو لپاره کار وکړی شي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د سینټ د داخله چارو کمیټې غونډې ته د ملکي استخباراتي ادارې IB مشر د بریفینګ ورکولو نه معلومیږي چې قانون نافذ کوونکي ادارو د وسلوالو خلاف کاروایی کړې ده خو د انتها خوښۍ ذهنیت بدلولو لپاره به وخت پکار وي. ادارې په وینا حقیقت دی چې ترهګری یوازې د طاقت استعمال سره نشي ودرېدی. د دې د مخنیوي لپاره د خلکو بیا په خصوصي توګه د ځوانانو ذهنونو به بدلول وي. ادارې وایي د دې مقصد لپاره ضروری ده چې په دینی او جدید تعلیم توجه ورکړی شي او د ځوانانو دینی او عملی تربیت انتظام وکړی شي. د انتها خوښینه پاک او پرمن ټولنې ودې لپاره به د اړخت مؤثر اقدامات کول وي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر شهرام ترکه دا خبره سمه ده چې هرتال د مسلې حل نه دی، خو دې خبرې سره اتفاق نشي کېدی چې حکومت دې کمزور ونه ګڼل شي، ځکه چې حکومت څومره هم طاقتور وي بلاخر د مسلو حل لپاره د مذاکراتو لار خپلوي. ادارې وایي په هسپتالونو کې د هرتالونو نیخ په نیغه ولس سره تعلق دی او دا یو ډیره مهمه معامله ده، باید چې حکومت احتیاط سره کار واخلي. ادارې په وینا ډاکټرانو له هم د مریضانو د مشکلاتو ادراک پکار دی او په هرتالونو نظر ثانی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر ایران غږ کړی چې له خپل جنایي عدالتي نظام دی نیمګړتیاوې ختم کړي او د مقدمو شفافیت یا روڼوالی دی باوري کړي. هلته څېړنیزه اداره پروجیکټ سینډیکیټ په یوه لیکنه کې وایي روسیه د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې بې باوره ملګری دی. لیکنه وایي روسیا په شام کې پر ولسی آبادیو بمباری کوي چې له کبله یې ګڼ کډوال اروپایي هیوادونو ته تګ ته اړ شوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې ګلایا زوروي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په ایران کې په قانون کې په نیمګړتیاو اندېښنه څرګنده کړې ده. امنیسټي انټرنیشنل په یو نوي رپورټ کې وایي چې په ایران کې د انقلاب څلور لسیزې مکمل شوي، خو په هغه هیواد کې د جرمونو په اړه عدالتي نظام کې ډېرې نیمګړتیاوې موجود دي. دا عدالتي نظام لپاره کوم ضروری چوکاټ وي هغه ناکافي دي او د نړیوالو معیارو مطابق هم نه دي. همدغه وجه ده چې په مقدمو کې خلکو ته انصاف نه ملاويږي. نړیوال سازمان په رپورټ کې د هغو اصلاحاتو هرکلی کړی چې له ډېر مودې راهیسې ورته اړتیا وه. په دې کې په انصاف باندې ولاړ مقدمې هم شامل دي چې پکې ملزمانو ته حقوق ورکول شامل دي، خو په رپورټ کې هغه نیمګړتیاوې هم په ډاګه کړل شوې دي چې په دې نظام کې موجود دي. د بخښنې نړیوال سازمان په رپورټ کې په ایراني چارواکو غږ کړی چې په دې لړ کې زر تر زره ګامونه پورته کړي چې د نړیوال معیار مطابق مقدمې وچلوي. بلخوا نړیوال څېړنیزه اداره پروجیکټ سینډیکیټ په خپل ویبپاڼه لیکي چې د امریکا او اروپایي هیوادونو مشران دا یوه تیروتنه کوي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جنگ کې روس خپل ملګری هیواد ګڼي. په مقالې کې راغلي چې ځمکني حقایق د دې برعکس دي. د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتن مقاصد بل څه دي. هغه غواړي چې اروپایي ټولنه ماته کړي او د دې موخې ترلاسه کولو لپاره هر ممکن کوشش کوي چې څومره ممکن وي شامي وګړي اروپایي هیوادونو ته ولیږي. په مقالې کې راغلي چې روس په شام کې په ګڼي آبادی بریدونه کوي چې مقصد یې له هغه ځایونو څخه د خلکو کډې کېدل دي چې اردن او لبنان ته وتښتي. دا وخت شاوخوا شل زره شامي کډوال د اردن په پوله صحرا کې راغونډ دي او انتظار باسي. همدغه شان پر لبنان پوله هم شامي وګړي موجود دي. که څه هم د دې شمېره کمه ده، خو دا ورځ تر بلې زیاتېږي. د پروجیکټ سینډیکیټ په مقالې کې ویل شوي چې روسیې د شام په شمال کې په لویه کچه هوایي بریدونه شروع کړي دي. د دې تر څنګ د شام حکومتي ځواکونو په حلب کې ځمکني عملیات پیل کړي چې له وجې یې مقامي خلک دې ته اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر وایي د ناټو غړو هیوادونو په یوه خوله د اسلامي دولت ډلې پر ضد د مبارزې پلان ملاتړ کړی دی. نوموړي تیر مازدیګر په برسلز کې د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیرانو غونډې ته په وینا کې وویل د اسلامي دولت ډلې پر ضد به مبارزې ته دوام ورکوي او داسې پلان یې جوړ کړی چې له عراق او شامه د دې ډلې ریښې وایستل شي. د کارټر وینا مهمې برخې د فرشتې جلال زی په رپورټ کې.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر پر دې چې د ناتو غړو هیوادونو د داعش د له منځه وړلو لپاره پلان تایید کړ خوشحالي څرګنده کړه او دی یو ستر پرمختګ بللی دی. د کارتر په وینا په عراق او سوریه کې د داعش د له منځه وړلو لپاره باید پر دوو ښارونو د دې ډلې کنټرول مات سي. کارتر وویل چې ائتلافي قواوې باید په عراق کې موسول او په سوریه کې رقه ښار په نقشه او له داعشه پاک کړي. د امریکا دفاع وزیر همدار څرګنده کړه چې په بروکسل کې د ناتو له دفاع وزیرانو سره په غونډه کې پر دې هم خبرې وشوې چې ناتو تړون له دې ډلې سره د مبارزې ائتلاف ته ورګړي. ګډ شي او هر غړی هیواد په دې مبارزه کې خپل ونډه زیاته کړي.
Thanks to the leadership of NATO Secretary Jens
Stoltenberg. د ناتو له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ څخه مننه کوم ځکه اوس موږ په دې مبارزه کې خپل ائتلاف ته د ناتو د غړیتوب پر امکاناتو غور کوو. دا هم یو مهم پرمختګ دی. ناتو به د داعش پر ضد ائتلاف ته د نوي غړي په توګه به ساري نوي امکانات راوړي چې د داعش پر ضد په مبارزه کې به وکارول شي. په دې کې د مشارکت جوړول، د ځمکنیو ځواکونو روزل او د ثبات لپاره ملاتړ شاملېږي. د امریکا متحده ایالات د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف مشر کوي چې د افغانستان په ګډون څه باندې شپېته هیوادونه یې غړي دي. امریکا متحده ایالات تر اوسه په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد یوازې هوایي حمله کوي. آشتن کارتر وویل چې د دې ډلې پر ضد باید سیمه ییز ځواکونه وروزل شي.
Our strategic approach as a coalition and the one that
the ائتلاف په توګه زموږ ستراتیژیک اقدام به د سیمه ییزو قواو روزل او هڅول وی چې له داعش سیمه ونیسي او وی ساتي. یعنی هغه سیمه چې د داعش په لاس کې دی باید برته ونیول شي او د هغو سیمو اوسیدونکو خلک یې باید واکمنی ولري. کارتر په سوریه کې د روسیې پوځي عملیاتو ته د ستراتیژیک تیروتنې نوم ورکړ ځکه د پوینه زیات خلک په بیرحمانه ډول به ځای کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر وویل چې له روسیې سره په دې کمپاین کې ګډېدل نه غواړي او د داعش پر ضد خپل مبارزه به جاری وساتي. کارتر څرګنده کړ چې روسیه په دې جنگ کې له دوی سره هیڅ ډول همکاري نه کوي.
له فرشتې جلال زئی مو د رپورت مهمې برخې اوریدي. بلومبرګ خبرونه په یو لیکنه کې وایي د تیرې سړې جګړې د وخت دښمنان یعنی روسیه او پاکستان اوس یو بل ته نږدې شوي دي. لیکنه وایي دا کار پر داسې وخت کېږي چې افغانستان غواړي بیا د نړیوالو او سیمه ییزو هیوادونو نیابتي یا پراکسي سیالیو په ډګر بدل نشي. د لیکنې مهمې برخې اسرار عالم مومند اوروي.
بلومبرګ لیکي په افغانستان کې د 1980 لسیزې په سړه جګړه کې د یو بل دښمنان روس او پاکستان اوس یو بل ته رانږدې کیږي. ټاکل شوې دواړه پخواني دښمنان په لومړي ځل ځمکني پوځي مشکونه وکړي. دا په راتلونکي حال کې دا چې افغانستان غواړي بیا د نړیوالو طاقتونو ترمنځ د پراکسي جګړې لپاره میدان جنگ جوړ نشي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتون په دې لټه کې دی چې له هند سره خپل د لسیزو ملګرتیا ختمه او له پاکستان سره یې جوړ کړي. ماسکو له خپل هغه پخوانی دښمن هیواد سره ملګری کیږي چې د 1980 په لسیزه کې یې د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد له طالبانو سره مرسته کړې وه. په واشنگټن کې مېشت کارپو مایکل کوګل منوای روس چې په افغانستان کې یې د مخ په زیاتېدونکي بدمنۍ پړه ورس په ورځ اندیښنې زیاتېږي. دا خبره مني چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په جوړجاړي کې د پاکستان رول ډېر مهم دی. په مقاله کې راغلي دا وخت د افغانستان لپاره ډېر حساس دی ځکه چې پاکستان، امریکا او چین په داسې حال کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي لپاره کوششونه کوي چې ښکاري نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووزي. که څه هم په 1979 کال کې شوروي ځواکونه له افغانستانه ووتل خو پراکسي جګړه ختمه نه شوه چې په نتیجه کې یې د القاعده په ګډون یو شمېر وسلوالو ډلو ته د یو ځای کېدو لپاره وخت او ځای په لاس ورغلی. په مقاله کې راغلي د روس ولسمشر ویاند وروستۍ اونۍ یوې خبري غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې یو مهم رول لوبوي او په دې لړ کې له اسلام آباد سره د ماسکو همکاري ډېره مهمه ښکاري. بلخو د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي دوی د سولې په پروسه کې د روس اهمیت ته کتنه کوي او دوی به په پوځي او امنیتي برخو کې د روس د ملاتړ هرکلی کوي. نوموړی وایي موږ تمه لرو چې دا مهال افغانستان ته د ورپېخ ګواښ په خاطر به هیوادونه خپلمنځي اختلافات یو خواته کیږدي. د پاکستان او روس ترمنځ اړیکې په ابتدایي مرحلو کې دي او د پاکستان پرتله هندوستان د روس غټ کاروباري ملګری دی او د ماسکو او نوې ډیلی ترمنځ د وسلو د خرڅلاو په برخه کې غټ تړونونه اهم شوي دي. په مقاله کې د یو کارپو په حواله ویل شوي چې کېدای شي پاکستان زیات نه زیات 40 MI-15 هلیکاپټرې او د ځمکې نه په ځمکه هدف ویشتونکي میزایل نظام له روس څخه واخلي. روس له پاکستان سره سرحدي اقتصادي همکاري هم زیاتوي. پر دې سربېره ماسکو نور هم یو شمېر اقتصادي پروژې په پاکستان کې شروع کول غواړي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو اوس هم وخت شوی و نیز خبرونې روښانه مستقبل. ځینې ځوانان د تعلیم پر مهال هغه وخت له مشکل سره مخامخېږي چې په خپله یو مضمون لوستل غواړي او میندې، پلار، پلرونه یا د کورنۍ نور غړي، ماما، کاکا، دوی ورته د بل مضمون ویلو سپارښتنه کوي او اړ کوي چې دا مضمون وي. د دې له کبله دغه ځوانان اکثر له ستونزو سره مخامخ شي، له سبقه یې زړه تور شي. پر همدې موضوع نن خبرې کوو چې په خپله خوښه باندې مضمون لوستل پکار دي او که نه د میندو او پلرونو په خوښه باندې. منورشا دغه خپرونه جوړه کړې ده. دا خپرونه درته په تکراري بڼه در خپرو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیک پیرزونې او سلامونه قبول کړي. کایوی خواته د پښتنو پسیمو کې تعلیمی ادارې او د تعلیم لپاره حالات یو شمیر مسلې لري، نو بل خواته لوی مسله دا هم ده چې زیاتره هلکان جنکې که د تعلیم مقورته ملاو شي نو بیا ورته دا نوې معلومه چې کوم شوبې ته لاړ شي او د تعلیم په کومه څانګه کې بریالي کېدلې شي. په دې سلسله کې یو لوی ذمہواري د طالب علم په مور پلار او استادانو راځي، ځکه چې ماشوم ته د تعلیم په آغاز کې دومره معلومات نه وي او بیا وروسته که پوهیږي نو هم د خپلې کورنۍ په خوخه د تعلیم شعبه خوښولو ته مجبوره کولی شي. د روښانه مستقبل په پروګرامونو کې چې موږ څومره کامیابو خلکو سره خبرې کړي، هغوی کې زیاتره د دې مشکلاتو نه تیر شوي دي او وخت یې ضایع شوی دی. دې لړ کې مو د پولیسو د یو جګپوړي چارواکي او د جرایمو د علومو کارپوهه فصیح الدین سره خبرې کړي چې که څه هم دا مهال یې په خپله شعبه کې لوړ مقام ترلاسه کړی، خو وایي چې دې لړ کې په خپله هم د مسلو سره مخ شوی دی او زیاتوي د تعلیم په سلسله کې دا یو داسې مسله ده چې صرف خبرتیا او پوهاوی یې ختمول شي.
دا په دې ملک کې یو بدقسمتي ده. زما والد صاحب چې هغه لدی بخیاري وي چې زما بچي دي ډاکټران او انجینران جوړ شي، ځکه چې دا هغې خیال ده چې دا ورې شعبې دي. په هغه زمانه کې به اوس هم ډېرو حدو پورې د میډیکل شوق ډېر زیات وي چې هر سړی میډیکل ته زور کوي چې یاره ده دا بس د پیسو مشین به یو. خو په هغه زمانه کې به لږ خلکو دا وي چې د ساینس تعلیم ویلې، دا آرټس تعلیم ورته لږ د سیقت ښکاره کېدو. یاره زه ساینس ویم، لکانو هم په یو بل باندې دا دغه کوي چې یاره ما خو په ساینس کې داخله اخیستې او ته خو آرټس کې پاتې شوې، بلکې لږ د خندا نه به وتی چې دا خو ارټي دي آرټس وي.
نوموړی وایي خپلې کورنۍ په 12 کې د خوخي خلاف شعبې ته د تللو لپاره مجبور کړی وو او ځکه یې اول 15 کلونه د هغوی په خوخه تعلیم وکړو، خو دا غې نه پاس یې بیا د مقابلې لپاره تیاری شروع کړه.
زما دوا ماماګان ډاکټران دي او غټ سپیشلیستان دي. نن سبا زما مشر ور وی چې کلم دوا ماماګان ډاکټران دي، زما په کور کوم دوا ډاکټران په کار دي. زما مشر ور ډاکټر دی، داسې باندې اتفاقی ورته وی یا په زور ورته وی ګنې زما خیال ده او چې زما پی ایچ ډی کوم او زما د اسلامي علوم او تاریخ او دا جدید علوم دا به ګورم. خو لیکن چې کله داسې زما ته پریوت او ډاکټر وی نو خدای شته داسې په مجبورۍ باندې مې هغه امتحانونه ورکړي او د زړه د پاسه. خو چې کله ترې خلاص شوم نو سر یې داسې چې کوم نوي کتابونه ګزار کړو نوي مې راواخیسته، دغه خپل مضمونونه چې څه سره چې مې دلچسپي وه.
دا راز اول فصیح الدین ام بی بی اس وکړو او د هغې نه پاسې د مقابلې امتحان کې برخه واخیسته او په پولیسو کې یې لوړه چوکۍ ترلاسه کړه. خو نه یوازې دا چې د ډاکټرۍ هغه 15 کلونه ضایع شول، بلکې دغه سیټ باندې یو بل قابل تن چې ډاکټر جوړېدل وایي اربان وو، هغه هم د دې موقع نه محرومه شو. په دې موضوع نور تفصیل هم لرو خو دلته اخلوی ولنډه دمه. مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اورئ چې پکې دا ځل د هغو ځوانانو په مشکلاتو خبرې کوو کوم چې په خپله د خپل تعلیم د مستقبل په اړه د مور پلار او کورنۍ نه جدا نظر لري، یعنی دوی یوې شعبې ته تلل غواړي او مور پلار او مشران یې بلې شعبې ته مجبوروي. دا مسله څنګه حل کېدی شي؟ د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
پښتنو کې نن سبا ډیر پوهاوی راغلی که یوې خواته مور پلار خپلو بچو باندې د خپلې خوښې تعلیم په زور نه کوي، نو بلې خوا نوی کول هم خبر دی چې مثبت تعمیری او جایز خبرو لپاره به خپل مور پلار او کورنۍ څنګه رضا کوي. ابراهیم خان سره د خپلو سو ملګرو د اجالا یعنی رڼا په نامه یو تنظیم جوړ کړی چې بیلابیلو سکولونو ته ځي او طالب علمانو ته دا ښایي چې وړاندې دوی کومو کومو شعبو ته او څه ډول تللی شي. دا چې د دې تنظیم جوړولو خیال یې څنګه راغی، ابراهیم خان وایي:
زما خپل دا شوق و چې راځه کمپیوټر ساینس فیلډ ته لاړ شم. زما کمپیوټر مطلب ډېر زیات شوق و سره. خو زما یو ماما و، هغه ما باندې دا زور راکړو چې را د ډاکټر ډېر عزت وي او که سبق وي صرف د ډاکټرۍ سبق ووایه. نو زه بیا دا هغه په خوښه لاړم ډاکټرۍ فیلډ ته. ایف سی ما پری میډیکل کې وکړه خو چې یو کال مې تیر کړو ما ته پته ولګېده چې دا زما خوښه مې نه ده چې زه دا سبق ما له به یې خوند نه راکړو. نور ښه تکړه وم په کې خو خوند یې نه راکړو. چې کله مې میډیکل دولسم وکړو نو ما انسټیټس ورنه کول چې زما شوق کمپیوټر سره بزنس سره. نو هغې نه پس ما ماما ته ویلې که ماما سبق را باندې وایي نو زه د خپل فیلډ نه زما پرېږدی چې په خوند یې ویم او په شوق یې ویم. هغې نه پس
که څه هم میډیکل یعنی د ډاکټرۍ پیشه ډیره د عزت وړ او مقدسه ده خو نورې پیشې او شعبې هم ډیر عزت لري. خلک یوازې ډاکټرۍ ولې خوښوي په دې پوښتنه ابراهیم خان وایي.
چې ما کله ایف سی کې داخله واخیسته نو چې څوک به مونږ کره راغلو نو زما مور به ورته ډېر په شوق ویلو چې څه کوي. نو هغې به ورته ویلې چې دا خو ډاکټري کوي ډاکټر کورس کوي بیا پلار به نن دغه رنګې لګي او چېرته د هغوی له به یې خوند ورکړو مطلب هغوی به فخر محسوسولو په دې فیلډ باندې چېرته دا د ډاکټر دی. بل دا یو عزت دی د پښتنو یا زمونږ د خلکو ډاکټر دپاره چې هغه د دې خلکو خدمت کوي. نو هر یو کس چې دې فیلډ له لاړ شي ښه خبره ده او که یو بل طرف ته ورته وګورې د ده دومره ښکلی ژوند دي خو د هغې وروسته نه ګوري چېره زما دا کس ډاکټرۍ له ځي که نه ځي دا ډاکټرۍ کولی شي که نه شي کولی.
نوموړی وایي مور پلار د بچي سره ډېره مینه کوي او د تعلیم په لړ کې هم دوی دا فکر کوي چې څه دوی ته ښه ښکاري هماغه یې د بچي لپاره ښه دي.
که چېرته یو فیته وې د ذهن نه کولو دپاره هر یو مور او پلار ته به پته لګېدلی وی چاو زما د زی ذهن دومره دی دومره دی خو بدقسمتي دا ده چې پیته نشته او پلارانو مور کې دا دغه نشته چې د هغه خوښه وګوري چې یاره دا په دې کمپیوټر سره ډېر ټایم تېروي دا په لاس پیچکس رالي دا ډاکټر ته ډېر دي دا د دوایانو دغه کوي نو هغې له یو لاره جوړه کړي. ما ته ایف ای سی کړی وی مطلب ایف ایچ ما کړی وی په دغه کې په بزنس فیلډ کې ڈی بی اے مې کړی وی نو زما به بیس جوړ وی بنیاد به مې جوړ وی اوس به ما ته هغه مشکلات نه وی. اوس چې زه یو سبق په دوه ګینټو کې یادوم کېدی شي چې هغه بیا په نیمه ګینټه کې وی. ما سره کلاس کې دوه درې ملګري داسې دي مطلب یو سبق یې رانیولی د میټرک نه پس هغې ډېر ښه لګیا دي.
ابراهیم خان وای خپل مسلو ته په کتو سره یې د دې خبرې ډیر ضرورت محسوسو چې په څه طریقه طالبانو ته په خاص توګه د لسم جماعت د تعلیم پر مهال لارښوونې او معلومات ورکړي. همدغه خبرې د اجالا یعنی رڼا په لور روان کړو.
اوس هم د کورس کې داخلا راځي دا زه خو اوس واپس خپل ژوند ته نشم تللی چې سم ته به تلاش شم به ته د سر نه کوم. نو ما سوچ وکړ چې دا ماشومانو ته مخکې د دې پته ولګي نو هغوی ته به بیا اسانه شي نو د دې لپاره مونږ دا دغه کوو. بل زه تللی وم یونیسف این جی او افغانستان کې ما انټرنشپ کولو نو دا ډېر ځایونو کې افغانستان کې او پاکستان کې ما وکتل نو زما شوق پیدا شو ما ویلې چې دغه رنګ یو ډله جوړه شي چې د کار خدمت ته پاتشي او کار وکړي.
اجالا نومې تنظیم کې شامل کسان اول په خپله معلومات راجمع کوي او بیا هلکان د الکانو سکولونو ته او جنکۍ د جنکو سکولونو ته ځي او د هغوی د مستقبل په حواله هغوی سره مشورې او معلومات شریکوي. نوموړی د مشال ریډیو د لارې د پښتنو نوي کول ته دا پیغام ورکوي.
زما خو خپل رونو ته کوم چې سټوډنټان دي هغوی ته دا دغه دی چې هغوی دي ځان کې دا تلاش کړي چې د هغه څه سره شوق دی. هغه د دنیا ته نه ګوري د خلکو خولو ته دې نه ګوري چېره دا وګوري چې ټول خلک ډاکټران جوړېږي زه هم ډاکټر شم یا ټول خلک بزنس فیلډ ته روان وي هلته روان شي او دا وګوري چېره د دې شي ډېر ډیمانډ دی یا دا خلک ډېر خوښوي په کار دی زم دی ته نه یو سړی ځان ته وګوري. بل چې کوم سټوډنټانو مور او پلار دي هغوی له دا په کار دي چې بچي ته وګوري ولې چې مور او پلار یو داسې کسان دي چې هغوی ته پته لګي د دوی څه خوښي مطلب دوی خبره نه کړي دوی ولا هغه شی راوړي نو دوی له په کار دي چې هغوی خپل زوی نه تپوس وکړي په دې په اعتماد کې واخلي بیا په کار دی چې استاد سره یې مشوره وکړي. نو په کار دي چې د استادان او مور او پلار دا یو ځای شي او د هغه ماشوم مستقبل د هغه خوښه هر څه باره کې خبره وکړي.
ابراهیم خان سره د کریر کاونسلنګ یا لارښوونې او معلومات ورکولو په دې تنظیم کې جنکۍ همکاران هم شته. په دوی کې سندش شجاعت مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وای جنکو ته خو په خاص توګه ویل کیږي چې خامخابه ډاکټره جوړیږي.
که ناینس میټریکس لکه ساينس اخلي آرټس اخلي لکه ما بابا په دغه باندې کړو لکه هم ساينس به اخلي لکه ما خپل شوق چې آرټس کې وو که کریټیو دغه کنه چې ګوس کریټیو څوکم بیا راشي لکه بابا را ویل چې نه ما لکه دغه وکړو ساينس ما واغستو بیا ایف ایس سي دغه بیا ما هم ایف ایس سي وکړو خو هیکم دا چې لکه ماکس ښه راغلو لکه بابا لکه نور شو چې لکه باسي ماکس ښه راغلو نو ډېر چې بس میډیکل ته لاړی شي ما لکه بابا په ټیسټ هر څه ورکړه لایي کې لکه دغه وشو لکه ما خپل انټرست نه وایي کې چې لکه زه هغه وکړم زما لکه خپل لکه دي کې دغه چټکو ډیزاینینګ څه وکړم یا څو دغه کوسم لکه زه دا کلاسیس لکه زه دا بیگز میکس دا جوړو بیا بزنس خپل کوم نو ڈبلیو بی ڈی سی کی دا وومنز بزنس ڈیولپمنٹ سینٹر دی خپل بزنس وکړم یا څه لکه زه کبیا زه بی بی اے تراغلم کنه ان ساينسز تا
سندس وای د مشورو او لارښوونو لپاره د خپل جنکو ملګرو تر څنګه یو شمیر د جنکو سکولونو ته ورغلی دي د غلطه زده کوونکو ماشومان د خپل مستقبل په اړه څه معلومات او اراده لري په دې پښتنه نو موري وای
ډیر مریض لکه پیرنټس په هغه باندې چې کوم غوړه کوم پیرنټس چې سوړ یم غاکو لکه څو خپل انټرست دغه شی ویل لکه ما دا ځکه چې انټرېسټډ یم نه زما ځدا کار کولی شم لکه آی هغه وکي د میجورټی ټول سیده نمدا کې شي لکه زه میډیکل وکم انجینیرینګ وکم ایم پینس ورز هغه وکم لکه دا چې موږ ورته مو وکړه تاسو چې انټرېسټ یم پکای تاسو هغه وکي تاسو کوم کې چلې دی چې تاسو کوم کار کولی شي هغه تاسو هغه وکي لکه موږ بیا کونسلینګ کوو چې تاسو دا کار دی نو تاسو دای کې انټرېسټ یم تاسو دې دی فیلډ ته لاړ شئ دا دا فیلډ کې وکي دا کورسز وکي یا سو وکي
سندش شجاعت وای مور پلار او معاشره ته هم په کار دی چې طالب علمان او په خاص توګه جنکی یوې خاصې پېښې ته نه مجبوروي او دوی هغه تعلیم ته پرېګ دی چې کوم دوی خکول شي په دې موضوع نور تفصیل هم لرو خو دلته اخلو ولند دمه مشال لري سره اوسئ
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه او رچ پکې د ځل د هغو ځوانانو په مشکلاتو خبرې کوو کوم چې پخپل د خپل تعلیم د مستقبل په اړه د مور پلار او کورنۍ نه جدا نظر لري یعنی دوی یوې شوبې ته تلل غواړي او مور پلار او مشران یې بلې شوبې ته مجبوروي دا مسله څنګه حل کېدې شي د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ
اجالا یعنی رڼا نومې تنظیم کې یوازې هغه الکان جنکی شامل دي چې په خپل د معلوماتو د کمی او یا د لارښوونې د نشټوالي له وجې ځان لپاره تعلیمي څنګه خوښولو پر وخت د مشکلاتو سره مخ شوې دي او داسې سبق یې ویلې چې نه یوازې د هغوی خوښ نه وو بلکې وخت یې ورله هم ضایع کړی دی د دې تنظیم انتظامی مشر اسماعیل اخونزاده وای
د دې مرحلې څخه خپل شکار شوی ما چې کله میټرک تلاړ منو زما او چې څنګه والدین چې دی هغه ان پړ دي زما نو والد صاحب سبق ویل نو والد صاحب نو زما د رهنمایي لپاره څوک داسې کس نو کنه چې دا زموږ شي نو استاد مونږ ته داسې لار خو دی چې تاسو کې کم ابيليټيز دي یا کم شستا وخت نو هغه طرف ته لاړ شه نو داسې څوک کس نو چې ماته په میټرک کې بلکې په 2005 کې ما میټرک پاس کړو په هغه کې ما 73% مارکس اخستو هغه د هر یو په کالج کې د انجینرینګ او د میډیکل د اوسو لپاره په داخله لپاره خو پاسانه موږ داخله دا هغه رهنمایي زموږ نو نه زدا سي وزي تلان چې ما کمپیوټر ساينس واغستو د خلکو په بنا باندې خلکو ماته چې نه دا کمپیوټر ډیر ښه دی او انا کې مخبل ځانته نه کړل چې زما زو نه ځکه ما به ای سی سی وکړه چې کله ما ای سی سی وکړه نو کمپیوټر ساينس والے کې چې ما د خلکو په خوخه خښتو نو پای کې زه دوه کامیاب نشم زما ای سی سی نه ماستر په پاس نکړه
اسماعیل خان وای د کریئر کونسلنګ یا د تعلیمي لارښوونو په سلسله کې د ماشومانو د مور پلار سره د رابطې نشټواله یې لویه مسله ده
کوم سکول د منځو د غي پرنسپل چې دی زمون کار ډیر ځات ستاندې کوي ډیر وی څنګه چې تاسو کار ډیر ځات خله او اپریشیټ کوي او خبره ده چې موږ لمبکاري چې موږ د دې مور پلار سره د دې سره یو سیشن کوو نو هغه موږ ته نه ملایوي چې تاسو سکول والو خو د مشمان مور پلار موږ نه نه غواړي او موږ سره مشمان ته کوو مشمان ته چې تاسو د خپل خواهشات مطابق یو لار ځنه خو او موږ داسې په ډیر سکولونو کې کار کوي په هغه کې سرکاري سکولونه دي او پرایویټ سکولونه دي په دې کې هغه کې موږ لاړو او موږ دا خبر ورسوله او موږ ته چې مسله راپی هغه د مته چې مور پلار د یو ماشوم چې دی هغه به صحیح توګه باندې دا غي رهنمایي شي او غي معلومات ورشي چې نه چې بچي کم قابلیت پکې دغه مطابق هغه بچي کو تاسو یو لارې ته ورواچو نو هغه کې هغه په ورځو په سکندونو کې ترکیږي نه چې هغه لارې چې تاسو د خوخه مطابق یو ماشوم والی
نو موړی نه مو پختلی تاسو چې سکولونو ته ورځئ نو طالب علمانو ته سم مشوره ورکوي
زمون پهلنی مقصد خدای کنه چې یو ماشوم ته او خایو چې په ژوند کې کوته ترقی حاصلې نه ته به مهنت کې ته مهنت ته بغیر خوش نشته به موږ غیته وایو چې د میټریک نه پس تاسو یو د ژوند کې یو اهم مرحله راځي چې باغې کې تاسو د خپل پیشي لپاره یو لار خو خوې چې پای ته مختلف متلل لارې دي موږ یو ماشوم ته د هر کس نه وایو چې ته ډاکټرې تلارشه انجینرینګ تلارشه یا کرکټر جوړشه یا یو وکیل یا لایر جوړشه بلکې موږ ماشوم ته داسې وایو چې هغه شي تلارشه
اسماعیل اخونزاده زیاتوی د یونیورسيټي طالب علمان وخت لري چې پکې د خپل مطالعې ترڅنګ نور څه هم کولای شي نو په کار دی چې دغه وخت د معاشره په لارښوونه او تربيت کې په کار راولي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمیره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212211212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ.